سلامونه ستړي مشه تاسو مخه کله زده رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو راپورونه وايي پاکستان به راتلونکو نه د طالبانو د حکومت د یو شمیر حقوق مخالفانو کوروي چې د محل په تایید کړي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خاني استاذ زلمی خلیلزاد پر خپل ایکسپانی لیکلي د ګیس په 15مه او 16مه په پاکستان د طالبانو د دغو مخالفانو د یو غونډه کوروي خلیلزاد ویلي د طالبانو دغو مخالفانو کې هغه سری هم شامل دي چې د طالبانو د حکومت پر ضد د یو شمیر مقاومتونو ملاتړ کوي خلیلزاد د پاکستان پر دې کار تاسف څرګند کړی دی خدای نه دی ویلي چې کوم افغان سیاستوال به د پاکستان په غونډه کې برخه اخلي راپورونه کوي چې د غونډه به په اسلام آباد کې د جنوبی آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ لخوا پلان او هدف اعتماد جوړونه اعلان شوې ده د پاکستان بهرنیو چارو وزارت روس رسمن په دې اړه څه ویلي نه دي ملګرو ملتونو افغانستان ته د ستنې شو کډوالو د لاسنیوي لپاره له نړیوالې ټولنې د عاجلې مرستې غوښتنه کړې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو والي کمشنري یونیسیار نن یکشنبې ویلي په داسې حال کې چې افغانستان له یو بحراني وضعیت سره مخ دی له ایران او پاکستان څخه راستنې شوې کورنۍ له یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي یونیسیار زیاته کړې چې د غوښتنو شو سره بیړنۍ مرستې کوي خو بودیجه یې مخ په خلاصېدو ده د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویلي سږ کال 1.4 میلیون افغانان له ګاونډیو هیوادونو او په دوی کې 1 میلیون کسان له ایران څخه خپل هیواد ته په سختو شرایطو کې ستانه شوي دي د اروپای هیوادونو مشرانو نن یکشنبې د اوکراین د جګړې د پایتر سوالو لپاره د لازمو اقداماتو په حق خبرې کوي د جرمنی فرانسې او برېټانیې د مشرانو آنلاین غونډه په سپینې ماڼۍ کې د اوکراین او متحده ایالاتونو د مشرانو له غونډې مخکې دایریږي کیف هلیزل کوي چې اروپا د اوکراین د جګړې د ختمولو او امنیتي تضمینونو ترلاسه کولو په زیانونو کې برخه واخلي د هم امکان لري چې یو اروپایي مشر د اوکراین رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی سره واشنگټن ته د سفر ملګری شي او د اسرائیلو يرغمل شو کسانو کورنۍ و د یک شنبه پورز په طالبيب کې پیو خبري غونډه کې د ټولو اسرائیلانو غوښتل چې په غزه کې د جګړې د پېترسول لپاره په عمومي اتصاب کې برخه واخلي د کورنۍ او خلکو غوښتل چې د اسرائیلو پر حکومت فشار راوړي چې خپلوانو د بیرته ستنولو لپاره یو موافقه وکړي زرګونه کسان په دې اتصاب کې مخکله مخکې برخه اخیستې ده اسرائیلي چارواکي وايي 50 سرغمل شوی کسان له هم په غزه کې پاتې دي چې باور کوي یوازې شل تنه به ژوند دی وي خبرونه مو اوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي تکل شوې ده چې د اګیس په 15مه او 16مه په اسلام آباد کې د طالبانو د مخالفینو غونډه د دې هېواد حکومت لخوا جوړه شي ولې هغه طالبان چې پاکستان پخوا په کلکه ملاتړ کوو اوس ورسره مخالف شوی
پاکستان د دغه حالت نه راضي نه ده په دې فکر کې ده چې طالبان غوښتل خلکو سره یو سیاسي تعامل تر رسیدل مشکل کار ده
بلاندې په پدې اړه سره چې سیاست کوي چې د پاکستان او همدارنګ د طالبان د حکومت اړیکې ولې ترنګل شوې دي او دا غونډه کې څو ګډون کوي او څو وخت جوړیږي په دې اړه به هم درته تفصیل لرو د طالبان د حکومت ویاند ویل دي پر دې کار کوي چې د نجونو پر وړاندې د زده کړو د محدودیت په پایته رسولو لپاره کره شرعي جواز پیدا کړي دا چې د شرعي جواز موخه څه ده ولې طالبان په دې تیرو څلورو کلونو کې ونتوانېدل چې یو حل لار ومومي د نجونو د زده کړو لپاره وړاندې بیره سره په راپور کې واورئ پاکستان د مهم مشر چې هلته راستنېدونکي کډوالې کورنۍ له ستونزو سره مخ دي خو هغه افغانان چې په پاکستان کې زیږیدلي دي دوی وایي په حل لارو کار کوي
هر ممکن کوشش کوم چې د بارډر کې سونه زنه د افغانانو مشکلات دي په هغه باندې وغږیږو
نو نه طالبان شتمن دي انګور
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
می هم ستړي مشه زفرید سیالم په تخنیکی چارو کې سره شفیق یار دی. ټاکل شوی د روانه گیس په 25مه شپه گشتمه اسلام آباد د طالبانو د حکومت یو شمېر هغه مخالفانو قربتوب وکړي چې د محل په تایید کړي. یو شمېر پاکستانی ژورنالستانو د سرچینو له قوله ازادي راډیو ته وویل چې د نصاب اسلام آباد کې د جنوبي اسیا د ستراتیژیکو زده کړو د انسټیټیوټ لخوا جوړیږي. که څه هم د ناستې د اجنډا په اړه څه نه دی ویل شوي، خو سرچینو ویلي چې په دې ناسته کې به یو شمېر افغان پخواني چارواکي جهادي سیریا او معترضي ښځې برخه واخلي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
یو شمیر پاکستانی خبریالان وایي ټاکل شوې د رواني اگست په 25مه او 26مه اسلام آباد د طالبانو د حکومت یو شمیر هغو مخالفانو قربتوب وکړي چې دا مهال په تبعید کړي. لږ تر لږه درې ژورنالیستیکو سرچینو ازادي راډیو ته د دغه ناستې جوړېدل تایید کړل. دوی چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نمونه په راپور کې خپاره شي، وویل چې دا ناسته په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د ستراتیژیکو زده کړو د انسټیټیوټ ساسي لخوا جوړیږي، خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه رسمي ډول څه نه دی ویلي. د ناستې د اجنډا په اړه هم لا تر اوسه څه نه دی ویل شوي، خو د سرچینو په حواله په دې ناسته کې به یو شمېر افغان پخواني چارواکي، جهادي څېرې او معترضې مېرمنې، له دې ډلې د ولسي جرګې پخواني غړي فوزیه کوفي، په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازی نصیر احمد اندیشاو، یو شمېر نور برخه واخلي. که څه هم فوزیه کوفي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تازه یې په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې دې ناستې ته په اشاره لیکلي چې باید مدني ټولنې په خپله د ښځو د ستونزو د حل لپاره خبرې وکړي، او که د پاکستان په ګډون د سیمې هیوادونه دې خبرو ته زمینه برابروي دا یو مثبت ګام دی. اغلی کوفي ویلي چې افغان مېرمنې اوس مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان، او د حل لپاره یې باید مدني ټولنې کینی او حل لارې راوباسي. په همدې حال کې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې په دې ناسته کې خپل ګډون تایید کړ، او ویل په هرې هغه مدني او ډیموکراتیک ناسته کې ګډون کوي چې له اوسني وضعیت د وتلو هڅه پکې کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په خپل اکسپانا دغه کانفرنس د جوړېدو خبر ورکړي. خلیلزاد لیکلي د طالبانو دغو مخالفانو کې هغه څېرې هم شامل دي چې د طالبانو د حکومت په ضد د تاوتریخجن مقاومت ملاتړي دي. خلیلزاد د پاکستان پر دې کار تاسف څرګند کړی او د قصدي پارونه بللي، خو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشه ازادي راډیو ته وویل خلیلزاد غواړي دا بحث له محور وباسي. د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند مشر او پخواني جهادي قومندان اجي محمد محقق هم په خپل فیسبوکانه د خلیلزاد دا دریز سم نه دی بللی. د سیاسي چارو شمیر کارپوهان وایي پاکستان غواړي د دغه ډول ناسو په قربتو په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي. لډلې سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
یو انسټیټیوټ لخوا دغه څیرې چې ظاهرا پتی ځینې پتی نظام کې وي، یا ځینې ممکن بې طرفه څیرې وي، یا جامع مدني غړي وي، اداره وستل دا څرګندوي چې پاکستان د دغه حالت نه راضي نه ده. په دې فکر کې ده چې طالبان غوندې خلکو سره یو سیاسي تعامل ته رسېدل مشکل کار ده. د دې هدف همدغه ده چې ورو ورو هغه کړیو سره چې طالبانو مخالف دي، لومړی په هغه نرم مخالفین یا د سوشل میډیا او یا د سیول سوسایټي د لارې چې مخالفت کوي هغوی پاکستان ته رامات کوي، طالبانو باندې یو جدي فشار واچوي.
دا ناسته په داسې حال کې ترسره کیږي چې په روسیې کې د طالبانو او پاکستان اړیکې د پخوا په نسبت ظاهرا په ښه لور روانې دي. که څه هم د رواني اګست په لومړیو کې اسلام آباد ته د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی پلان شوی سفر وځنډید، او وروسته وویل شول چې ملګرو ملتونو متقی ته د سفر اجازه نه ده ورکړې، خو ټاکل شوی چې د همدې اونۍ د چهارشنبې په ورځ کابل د پاکستان او چین د بهرنیو چارو د وزیرانو کوربه وي. د پاکستان جیو نیوز ټلویزیون راپور ورکړی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي، او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم مرستیال اسحاق ډار به د چهارشنبه پورس په کابل کې سره وویني. د پاکستانی سرچینو په وینا د دې غونډې اجنډا د ترهګرۍ ضد مبارزه او د چین پاکستان اقتصادي دالیز پروژې پراختیا شامله ده.
په راپور کې مو اوریدل چې ټاکل شوی د همدې رواني میاشتې په 25مه او 26مه اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د یو شمېر مخالفانو په قربتوب چې دا مهال په تبعید کې دي یو غونډه جوړه شي. دغه غونډه په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د ستراتیژیکو د زده کړو انسټیټیوټ لخوا پلان شوی ده. ویل شوی دی چې د دې غونډې موخه دا ده تر څو اعتماد رامنځته شي. د چې اعتماد د چا ترمنځ رامنځته شي او په دې غونډه کې به څوک ګډون کوي، د ټلیفون په کرښه را سره په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال طاهر خان دی. تاسو ستړي مشئ، پروګرام ته بخیر راغلی. که تاسو سره د دغې ناستې په اړه باندې نور جزئیات وي چې کومې څېرې وربلل شوې دي، کومې ښځې په کې ونډه اخلي، او همدارنګه اجنډا یې په ټوله کې څه ده؟
سلام تاسو ته تاسو اوریدونکو ته د دې چې دا کانفرنس یا دا ناشته یا دا غونډه ده د دې چې کومه تنظیمون کې دي نو دا د کوم انسټیټیوټ ته نو دا هغه چې مشره ده ماریا سلطان هغه سره زما د دې کانفرنس چې دا غس په 25 مو شپږشتمه وکي اسلام آباد کې هغه سره خبرو شو نه هغه خو فقط یو دا خبرو کې چې د دې هدف هغه امن دی امنیت دی او د غرنګي صوبات دی او دویم دی دا و چې د دې هدف ته چې د طالبانو خلاف نه دی لکه څنګه چې د سیو تاثر مخته راغلی دی نو د بلوچ اسلام آباد یو پروسا د ډایلاګ د پاکستان او د افغانستان یو غیر رسمي او غیر حکومتي یو پروسا د دې غونډي وروسته هغه د ویچ فایل کو شروع کو با نو سدیز ځ دجات خو نو ورکول البته تاسو جوه سوک راضی د دېوم دجات ورنکل سومره خلک راضی دا غیم ورنکل او دا ویچ دا بده بندو دروازو ته شاوی رسنو ته به اجازه نوی نو بهرال لکه به انتظار کول غواړي نو دجات سره راضی خو بهرال د بهرنو چارو وزارت څخه مو پښتنه وکړه هغه په نو خبر نو دغه سی وګونده حالت دی خو به کتی شي بیا هم چې سکیږي
تاسو د پښتنه له اغلی ماریانا ونکړه کې چیرې د اعتماد جوړونې په ټوله کې د طالبانو خلاف غونډه نه ده آیا د طالبانو کوم سازای بم پکې ګډون کوي کنه کوي او که چیرې د طالبانو خلاف غونډه نه ده ولې په ښکاره باندې دوی د ډایالوګ نه پیلې چې ام پکې طالبان ګډون وکړي ام دا کوم افغانان چې د اپوزيشن د دوی ورشي او سرکيني خبراتو ته زمينه برابر کړي
او دا پښتنه ته ما بالکل وکړه چې آیا تاسو طالبانو ته بلنه ورکړې ده کنه دی چې طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوی بلکې دا هم ویل چې نورو سیاسي مشرانو ته هم غیم نه دی را بلل شوی دا دی وینا وا نو خبره د دې زیاتره فوکس چې بار بار پښتنه کوله نو هم دغه و چې دی غواړي چې افغانان خپل منس کې کینی هغه د افغانستان په اړه باندې خبرې وکړي دراتونکو لپاره دغه یو نظر هغه راشي مخته نو ډیر خدای سره غوښتل البته دا خبره ممکن ده چې ډیر وسو دې کړي وي ځکه اول د سې د دې خبرونه ما احساس کړ چې دې نه غوښتل چې دې شیانو باندې خبرې وکړي خو چونګې دا زلمی خلیزاد یو ټویټ راغی دا غی نور صبح باسونه شروع شو په دې موضوع باندې نو دی هم په دې باندې بیا مجبور شو چې دا خبره موږ سره وکړي خو ډیر زیات د سویل په دغه کې نو یعنی نه غوښتل چې ډیر زیات دغه خبره خو طالبانو خبره البته وکړه البته دا یې ویل چې دا واره خو نه دی بلل شوی لیکن احتمال به وي چې کله دا پروسه د اسلام آباد ایلک ونوم باندې شروع شي نو بیا به ممکن نه چغیتم دعوت ورشي البته یو خبره دا وکړه چې دا اول ځل نه دی چې د دې کم دا اساسي پنامه باندې دا د دې دا سړنیز مرکز دی یو په هنتون دی البته دا یو چې کله په مری کې په 2019 کال کې هم یو افغان مشران هغه وخت راغلی وو نو هغه هم دی چې په دې کې د دې په هنتون یا د دې سړنیز مرکز د دې یو رول وو دا خبره وکړه
که چیرته د یو پروسوال مخکنه پیل شو او دوی په عام د نړیوال سیاسي دعوت کړی دي چې ورشي د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې اترې وکړي او خپل نظرونه سره شریک کړي ولی په داسې شرایطو کې څلور کاله تیر شول چې طالبان پر افغانستان واکمن دي دوی تیر ورځ خپل هغه څلور مکلیزه ول منځله او په دومره وخت کې د پاکستان هغه تم یو هیل چې د دوی له حکومت نه درلودې دا پوره نشوي چې دوی په دې څلور کلونو کې دغه پروسه جاری ونه ساتله اړیکې په څه باندې خړې پړې شوې دي او آیا ظاهراً پاکستان هڅه کوي چې د طالبانو مخالفینو ته ځای ورکړي لکه څنګه چې په تیر کې دا کار کړی دی او کنه هدف بل څه ده
ګوره یو خبره کوم تاسو پښتنې خو یو برخم دي چې ممکن زمانه سره به هیروم شي نو خو اول دا چې په پاکستان کې چې د افغانستان په تړاو باندې کس غونډه کیږي یا د اوسې کما کې دون کې دا نو دا د پاکستان د امنیتی ادارو د اجازه نه بغیر نکېږي او د دې اساسي پاړه باندې هم دا سې نظر دی چې د رشتي ادارو ته نږدې یو اداره ده ځکه چې د مری خبر هم دی وکړ نو مری هغه غونډه ته زم د خبريال په هیڅ باندې ورغلی ومه هغه وخت کې هم به د خلک ډیر زیات فعال وو او دا خبر استاسو چې دا د ډیر هدا پوری لکه درست ورته ویل کېدی شي چې په سلور کال کې خدا سي کار نو شوي او پاکستان به حساسیت لري طالبانو پر ضد باندې به کسره د سی خیر فعالیتونه خو نو لیکن یو حساسیت به درلود او چې اوس دا کار کیږي نو د دین دا ضرور دا مانو مطلب خلک خستل کی اخستی شي چې د پاکستان غ افغان او تاسو وی چې ولې پاکستان خفدنو پاکستان خو دا پاکستانی طالبانو یو ځنې موضوع چې پاکستان خپل هم ذکر کوي او کرنا کردام چې افغان طالبانو ته ویل دي چې یا ٹی ٹی پی واخلې یا پاکستان واخلې او زما خیال چې د پاکستان د کورونو چارو وزیر کړه کابل ته تللی وو نو هغه خبر هم د سي ډيري خې نه وي او دا ځنې دا ممکن نه چې دا کانفرنس دې ممکن دې دا غنه پاس یو سوچ پیدا شي چې د سيو کانفرنس په پاکستان کې جوړ شي لکه مخکې به دا څه نه و ماته یادې کې چې کله فوجي کوفیم راغله و اسلام آباد ته سره د نورو ځنه د مېرمنو نو هغه وکه خدایي هغه وادنه موضوع و چې کډوال کم شي داغي په نظر کې واپس کې پاکستان دی دیږي هغه ته خطر به وي ناغه پاکستان ته خاص پر دا کار مکوي خو نه کې پاکستان بیا مګه کار وکړ نو دلته دا امکان شته دا امکان شته چې پاکستان کم د افغان طالبانو ناغه یو خفغان دی نو یو فشار ورته ویل شي یو نفسیاتي فشار ورته ویل شي خو ما د یو ګډون کوون کې دا وریدل اوس ګمان نه کوم چې دا نظر سره اتفاق نم کیږي شي چې افغان طالبان حکومت دی داغي د یعنی اعتماد کې د خستونه یاغي سره د خبرونه پس دا کانفرنس شوی دی خو ګمان نه کومه ځکه چې د افغان طالبان سره چې نو سره چې کله رابطه وکړه خبره وکړه نو هغه هم د سسډیر جزئیات او معلومات په دې تړاو باندې نن لري ځنه نمونه خو ممکن نه چې هغه ته یاد وو چې دا د خلک راسي لیکن داغي د خبرو چې مونږ سره وکړي نو د سخرده جری د دې نه ډیر زیات نو خبره
کچره د غړول باندې د پاکستان او طالبانو اړیکې خړې پړې کیږي په افغانستان کې د طالبانو وخت رسیدو تر شا په خني سیاسيونو ډیر شمیر افغانان په دې باور دي چې پاکستان لاس ترلود کچره د غړې کې وس خړې پړې کیږي یا په دې تیر څلور کلونو کې لک څنګه چارتیا و ونه راغېدي او وس طالبان په بخښنه سره پاکستان د طالبان مخالفینو ته د غړول غونډې جوړې یو پلیټ فارم او ته برابر یو کېده شو په نړیوال سټیجونو کې لدی ورسته د دغه اپوزيشن په ملاتړ غږ پورته کړی څه فکر کوي آیا نړیوال به د طالبانو د پاکستان حکومت له دغه درې سره همغږی شي
شاو بعد کې چې کله مونږ دلته ډیپلوماټانو سره چې کله دا خبر تیر وزراغي نو هغه یې ولا کمندې لري چې تاسو څنګه چلو شو دا بس کیږي او دا کار به ولې شي وي دا هم یو سوچ دی پاکستان کې خپل خلک حیران دي او لیکن کار هم داسې چې پاکستان ممکن نه چې د افغانا کچې لور شي وي او دا کار کړی خو ګوره دا چې تر څو دا کانفرنس نه شي په دې کې مخه تر نه سوګنی راغلی او پای کې دا چې پاکستانین پکې سو اومځي کینی او څه خبرې کیږي نو هغه ته ولګ انتظار کول غواړي او په دې کې چې دا کم خلک دي دا احتمال شته چې اول دا سه خلک راول چې هغه سه لګونته خلک پیجنی او د سیو درمیانه رول وی او بیا ممکن نشي دا غین رستو کړه دا پروسه رسمن پیلېږي دا غین رستو بیا نور مهم شخصیت لکه تاسو ته چې مری ما ویل نه په مری کې ډېر مهم شخصیت راغلو یک متیار راغلو عطا محمد نور راغلو کریم خلیلی راغلو حنیف اتمر راغلو او حامد ګیلانی راغلو نو لکه مهم شخصیت راغلو نو زکه به زم چې لکه بدی ته انتظار کول غواړي خو د سخکاری چې دا کانفرنس چې کیږي نو ممکن د پاکستان خپل خفغان چې اول به طالبانو ته دنه په غونډو کې په کابل کې یا اسلام آباد کې به تر سفرونو پاغي کول او دا غواړي چې دا یو میسج خو زارې خو یو پیغام خو افغان طالبانو ته ورکول غواړي کنه چې دا کار یې موږ وکړو یا دام شروع کو نن د میانه غونډه خلک راغلل چې تیر حکومتونو سره سناسه غلطي او رول و تړاو و یا لکه د سیو رسنیو کې راغلي دي ما سره دغه تصدیق او تایید نشته چې د حکمتیار زوی ابي برهمان حکمتیار تم بلنه ورکړې شوې ده نو دا غدا بلار خو یو موقف کرنا کړ طالبانو په اړه باندې راضي دا شذونه دي د دې د سپیناوي ورستو کې چې کله دا خلک کینی او خبر وشي او بیا دام پته ولګي یو خو رسنیو کې راغلي دي نمونه آیا دا خلک راضي دین علاوه نور راضي ځکه چې د اساسي ادارې مشر ماته معلومات نه کړ چې پدې کې مقاصد خو راته ویل لیکن شخصیت په یاد نه کړ شمیر نه یاد نه کړ ماته شمیر معلوماتو کې سونه راضي هغه هم سونه ویل
مننه کور ودان ژوندې اوسې پاسنه وبات کې د مشالر دی خبريال طاهر خان و چې د روانه گیست په شپږشتمه وشتمه په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د مخالفینو د غونډې په اړه راته جزئیات راکړل.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د طالبانو حکومت وايي په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې د زده کړو د محدودیت د پای ته رسیدو لپاره کره شرعي جواز ته اړتیا ده تر څو عالمان قانع شي. خو له زده کړو راګرځول شوي یو شمېر نجونې ټینګار کوي چې په اسلام کې د نجونو له زده کړو سره هیڅ ډول مخالفت نشته. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان او دیني عالمان هم وايي چې طالبان د نجونو پر زده کړو د بندیز اراده نه لري. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د واک له څلور کلونو تیرېدو وروسته هم د نجونو پر مخ هر ډول زده کړې بندې دي. تفصیل اکرم الله اکرم نورو.
په داسې حال کې چې په تیرو څلورو کلونو کې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو محدودیت لا هم په خپل ځای دی. د طالبانو حکومت وایي په دې مسله لا هم کار روان دی تر څو کره شرعي جواز ترلاسه شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد پرون د شنبه د اگست 14 د تلونیوس پونم خصوصي ټلویزیون ته ویلي د خويند عفت مهم دی، د هغوی تګ راتګ هم ارزښت لري، ل شرعي اړخ باید کره جواز ترلاسه شي څو دینی عالمان قانع کړو په دلاره کې پر مخ ولاړ شو. خو لز دکړو راګرځول شوی او شمیر نجونی ټینګار کوي چې زده کړې د دوی انساني او اسلامي حق دی او دا چې په اسلامي شریعت کې د نجونو ل زده کړو سره هیڅ ډول مخالفت نشته. د دغه نجونو لډلې یوې چنی غوښتل نومې پر راپور کې خبر شو په لوړو زده کړو طالبانو له بندیز وروسته اوس په یو دینی مدرسه کې تدریس کوي. ازادي رادیو ته وویل
زه د یو مدرسې د استاد په توګه دا ویلی شم چې قرآن عظیم شان کې او دینی او اسلامي کتابونو کې دا صراحتن لیکل شوی دی په خزینه او نارینه باندې د علم طلب واجب دی. یعنی هر خزینه کولی شي چې د یو نارینه په شکل سره درس ولولي، تحصیل وکړي، تعلیم وکړي.
یو بل انجلی چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځل واکمنۍ مخکې د نهم ټولګي زده کوونکې وه او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، وایي طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې نجونو ته د زده کړو د زمینی د برابرولو په پلمه دوی له تیار راتلونکي سره مخ کړي.
نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو د بندیز څلور کاله وشول. هغه نجونې چې باید اوس ډاکترانې وای د کورونو په تیاره کنجونو کې ناستې دي. هغه نجونې چې ټاکل شوی و ښوونکي شي اوس واده شوي دي او د دوی درې اولادونو مورګانې دي.
در جهل نادانی بزرگ میشن قرار دارن.
دنجونو د زده کړو د شرعي جواز پاره د طالبانو د حکومت د ویان زبیولا مجاهد دا سرګندونی داسې محل دی چې له دې وړاندې ګڼ شمیر دینی عالمان او د اسلامي همکاري او سازمان په وار وار دنجونو په زده کړو د اسلامي فریضي په توګه ټینګار کړی او د افغان جنو په زده کړو د محدودیت د لری کېدو غوښتنه کړې. د زده کړو د حقونو یو شمیر فعالان وایي طالبان د شرعي مسایلو په پلمه په حقیقت کې دنجونو په وړاندې د زده کړو مانی شوی. لډلې فضل هادي وزین ازادي رادیو ته وویل
حقیقت دا دی چې طالبانو دنجونو د مکتبونو نو دروازې بیا پرانستلو لپاره اراده نه لري. دا خبره چې موږ دې لپاره باندې کار کوو هغه د سی بهانه دی. په دې سلور کال کې دوی واقعا د اراده درلودله دا مشکل حل کېدل، یعنی یادې لپاره زمينه سازي وکوله. اما دا چې ویل چې موږ په دې باندې بحث کوو چې دې لپاره جواز ولټو دا خو بالکل د خندا خبره ده او دا سی او دوکه ده او د خلکو فریب لپاره د اذهان او د عام افکارو د گمراهۍ لپاره دوی استعمالوي.
په افغانستان کې د نجونو په ځکه د طالبانو د بندیز پریکړه له سختو کورنۍ او بهرنۍ غبرګونونو سره مخ شوی او آن د طالبانو د بهرنۍ چارو د وزارت د مرستیال شیرمحمد عباس تانگزی په ګډون یو شمېر طالب چارواکو د نجونو د زده کړو د حق ملاتړ کړی او دا بندیز یې بې بنسټه بللی. خو له دې هر څه سره سره د طالبانو حکومت تر اوسه په دې برخه کې نرمخ نه دی ښودلی او ادعا یې کړې په افغانستان کې د شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي. خو په 2021 کال کې اګست ته واک ته له رسېدو وروسته یې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو او کار کلک بندیز لګولی دی.
لا خبرونو ور اخوا
تاسیس بوخک لاساته رادیو ناوري. فوزی خان هغه افغانا چې پاکستان کې زیږیدلې یو پاکستانی سره واده کړی اوس د هغه هیواد اسناد لري وای په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لاسنیوي کوي. دا وای چې کچا سره رښتون ته تللې کده چا د ویزی ستونزوي هواره کړې ده او یو هم د نیول شو د خلاصون لپاره تر زندان تللې. دا ټول چارې اغلی فوزی په وړیا توګه تر سره کړې دي. زموږ همکارې هغې سره خبرې کړې دي او دا راپور یې په چمتو کړی چې د فوزی په غږ پیلېږي.
زمانه مخکې د افغانانو کډې روانې دي. انشاءالله سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې سیستم زمونږ د افغانانو مشکلات دي.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته افغان رضاکار میرمن فوزیه خان مغاورده چې په فوزیه خانم مشهوره ده. دا چې اوس 8 کلنه ده د افغانستان د لوګر ولایت اصلي اوسیدونکو ده. کورنۍ ډیره پخوا پاکستان ته کډواله شوې او دا په کډوالۍ کې زیږیدلې ده. یو پاکستانی سره یې واده کړی، اوس د هغه هیواد اسناد لري او وایي په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لاسنیوی کوي. فوزیه خان شنبه د اګست 14 ماښام مهال ازادي راډیو ته وویل:
زه اته اوسم په لارې یم، د پاکستان په ټیم باندې د شپې 8 بجې یو دست خودي زما سفر دی د پېښور په طرف یم، چې زما نه مخکې د افغانانو کډې روانې دي. چله سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې سیسونه زموږ د افغانانو مشکلات دي هغه باندې وغږیږو. هغلته کې په کیمپونو کې نظرثانی وکوس، د هغوی هلته کې زموږ د خویندو لپاره د پردې د تشنابونو د صاف اوبو د سکولو زمینه برابرولې وي، که هغه د صحت په والا وي، که هغه هر سیخل ور روانې وه، هر ممکن کوشش کوو چې زموږ افغانان هر چېرته وي، په مشکل کې وي، په تکلیف کې وي، موږ د هغوی لپاره همکاري ته چمتو یاستو.
فوزیه خان که هم تر ووم ټولګي پورې زده کړې کړي، خو وايي د ژباړې په برخه کې، د ویزو اخیستلو په برخه کې او ان په حقوقي برخو کې د یو شمېر افغان کډوالو ستونزې هواري کړې دي.
ما سره ډېر زر افغانان سرازي، اولنۍ بخش سره د صحت په حوالاتو موږ وغږېږو. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، د افغانستان د هر سیمې څخه پاکستان پېښور او کراچۍ کوټې کې زموږ افغانستان مریضان څخه زیات راځي، که هغه وړو ماشومانان وي، که هغه غټ وي، او د هغوی علاج ملاوجوي دلته په پاکستان کې کېږي. اکثریت هغه خلک موږ ته راځي، پیغامونه راځي، چې کوم خلک د ویزو د نشتون سره، د پاسپورټ د نشتون سره مخامخ، د مشکلات سره مخامخ خلک وي.
فوزیه خان وایي د هغو افغانانو لاسنیوی هم کړی چې د کورنۍ غړي نیول شوي او د مدافع وکیل د نیولو واس نه لري.
ډېر دردناک افسوسناک واقعات موږ ته مخامخ کېږي، لکه د افغانستان څخه قیدیان وي، لکه پاکستان کې مختلف جیلونو کې قیدیان وي، څوک کورنۍ سره اړیکې نه لري، د وکیلانو او هغوی لپاره فیسونه نه لري. دغسې خلکو سره موږ همکاري کوو، او ځینې داسې خلک زموږ افغانان تاسو ته معلوم دي چې دلته راغلي د کار د نشتون سره مخامخ وي، هغوی سره الې ځلې منډې وي.
فوزیه خان دا څرګندونې داسې مهال کوي چې پاکستان ته د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ډېری تللي افغانان د ویزو ستونزه لري. دا چې په افغانستان کې روغتیایي سکتور له ستونزو سره مخ دی او په اړه یې آن نړیوال راپورونه موجود دي، ډېری افغان ناروغان د درملنې لپاره پاکستان ته هم ځي چې په دغه هیواد کې په رسمي ژبه اردو باندې نه پوهیږي. په ورته وخت کې پاکستان په دې وروستیو کلونو کې د افغان کډوالو ایستل هم زیات کړي، او اوس یې د POR کارتونو درلودونکو افغان کډوالو ته هم وخت ورکړی چې د اګست تر وروستۍ نیټې له دغه هیواده ووزي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د معلوماتو له مخې سږکال له 2.1 میلیونو ډیر افغانان، له دې شمېره 3,25,000 له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي یا بیرته ستنولو ته اړ ایستل شوي دي. فوزیه خان له دې سره چې د پاکستان له حکومت غواړي چې د افغانانو په ځانګړي ډول له خطر سره مخ کسانو، شدیدو ناروغانو، ښځو، زده کوونکو او محصلو نجونو ایستل ودروي، له شتمنو او بهر میشتو افغانانو هم غواړي چې د بیرته ستنیدونکو لاسنیوی وکړي.
هغه افغانانو له مخیر خلک دي، هغه زموږ افغانان چې په یورپ کې ژوند کوي، هغه افغانان دي موږ سره لاس یو کړي. د دغه افغانانو لپاره د خوراکي توکو، لکه د پلار کې په سفر کې د دې ماشومانان وي، مرستې ته اړتیا لري. باید موږ ټول سره همکاري وکړو. په یورپ کې ټول میشت افغانان باندې زده کوم، زموږ سره همکار سي، اما آواز سي، خپل د هموطنانو د واپسۍ کې موږ سره تاسو کومکونه وکړي. ایا که تاسو افغانستان ته ورسره کولی سي، هلته چې لاسو دوی به د مشکلاتو سره مخامخ وي. ځینې داسې کورنۍ نه دي چې هلته کې ځمکې نه لري، کورونه نه لري، حتی 50 کاله 50 کاله دلته تیر شوي، درې نسلونه دلته لکه پیدا شوي دي، خښ شوي دي، دلته ادیرې پاتې شولې. هغه خلک بیرته روان دي افغانستان ته، او هلته کې کومک ورسره وسي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ او صحتمن بیاست. شنو لاستې ولسم ټولګي و شپږم لسته. په تیر لوست کې مو د زیایي ترکیب اړوند ځینې موضوعات وویل او سره مو د پانو جوړښت او د کلوروپلاست جوړښت وویل او دا باندې هم پوه شولو چې دوی په زیایي ترکیب کې څه ډول خپل دنده سرته رسوي. همدارنګه د نباتاتو په واسطه د نوري انرژي جذب وویل چې څنګه نوري انرژي جذبیږي او په کیمیاوي انرژي باندې اوړي، چې هغه کې دوی برخې وي چې یوې د رڼا تعامل او بل یې هم د تیارې تعامل. نن ورځ راځو د زیایي ترکیب اړوند عوامل پیژنو چې کوم عوامل دي، یا مثال دا کوم عوامل چې موږ په تیر لوستونو کې هم د دې سره یادونه کړې وه په زیایي ترکیب کې څه اغیز لري، څه رول لري. زموږ استاد سي درس په دتو پنځه سمې سپې څخه تر شپې ته مسفي پرې دوام وکړي. رزو زیایي ترکیب لپاره اړوند عوامل، زیایي ترکیب لپاره چې دي هغه یو څو عوامل وجود لري چې هغه رڼا ده، اوبه دي، کلوروفیل دي او ورسره کاربون دای اکساید دي. رزو د دې رول پیژنو چې دي څه ډول عامل په ډول سره په زیایي ترکیب کې برخه اخلي. نمره درنا نقش په زیایي ترکیب کې وایو رڼا چې ده هغه د انرژي سرچینه ده چې د رڼا تعامل په نوم لومړنۍ مرحله یوازې د لمر د رڼا په شتون کې ترسره کیږي چې په تیر درس کې مو ولوستله. همدارنګه کلوروفیل چې د کلوروپلاست په تایلیکویډ کې شتون لري د لمر رڼا جذبوي او دغه نوري انرژي دی په کیمیاوي انرژي باندې یا هم ای ټی پی باندې بدلوي. همدارنګه د انرژي په تیاره تعامل کې د ګلوکوز جوړو لپاره کارول کیږي. بل دنده دوی د الکترون تحریک دی. کله چې کلوروفیل د رڼا انرژي جذبوي د هغې الکترون په لوړ انرژي حالت کې بیداریږي، روښانه کیږي. همدارنګه دغه بیدار شوی الکترون چې دی د الکترونونو د انتقال د زنځیر له لارې حرکت کوي او په پایله کې ای ټی پی ورڅخه تولیدیږي. او دوی چې دی د اوبو تجزیه یا هم فوتولایزس د کې هم برخه لري چې دغه د لمر د رڼا پملسه او بد شکیج ماتیږي چې د هغه څخه هایدروجن آیونونه، اکسیجن او الکترون ورڅخه تولیدیږي. او اکسیجن چې دی هغه د جانبي محصول په توګه ازادیږي چې ژوندۍ موجوداتو ته د سا اخستلو لپاره ورڅخه ګټه اخلي. همدارنګه بل دنده چې ده د نور یا بل عامل چې دی مثال په څه ډول سره دی عمل کوي هغه د کیمیاوي تعاملاتو پیل دی. دوی رڼا د لومړي تعاملات لپاره اړتیا ده چې تیاره تعامل ته د انرژي چمتو کولو اساس جوړوي. دا به د رڼا یا نور کوم اساسي دندې وي چې سرته رسولې چې وموویل د انرژي سرچینې په ډول سره خپل دنده سرته رسي، د الکترون تحریک د دې په غاړه دي. همدارنګه د اوبو تجزیه چې یا هم فوتولایزس عملیه کې سرته مهم رول لوبوي. همدارنګه د کیمیاوي تعاملاتو پیل د دې په واسطه ترسره کیږي. ورپسې راځو د زیایي ترکیب دویم عامل چې کلوروفیل دی. کلوروفیل پیژنو او پاتې د نوي د نور په رڼا کې د دوی کوم نور رڼا چې د هغه ځینې خاص شواګان دغه د کلوروفیل چې دی د مصنوعي شواګانې هم چې کولی سي جذبولی سي چې آبي رنګ سپی چې دی هغه د دې عملیې لپاره ډیر اهمیت لري. همدارنګه سرې سپی چې دی که چیرې موږ په فزیک کې دغه سپوتو متوجه سو چې دغه شاید په فزیک کې ملوستلی اوسه چې د لمر رڼا چې د معمولا زموږ سترګو ته سپینه معلومیږي، خو کچیر دا مشتر یو منشور څخه تیر کو د لمر رڼا کوم رڼا چې ده هغه به موږ ووینو چې مختلف تیفونه مختلفې سپې تولیدوي چې سور، نارنجي، ژیر، شین او شین آبی او همدارنګ آبی او بنفش رنګونه دي چې دغه څخه منشور څخه چې کله تیر سي دغه تیفونه یا دغه سپې به موږ ورسره ووینو. ورپسې راځو زیایي ترکیب لپاره بل عامل چې دی هغه کلوروفیل دی. کلوروفیل لکه څنګه چې مو ویل په زیایي ترکیب کې د لمر د رڼا د جذب او د هغوی د انرژي د کیمیاوي تعاملاتو لپاره د پیل ټکی دی، او دا د زیایي ترکیب په رڼا مرحله کې یو حیاتي رول لوبوي چې په کلوروپلاست کې ترسره کیږي. او لاندې د مثال ځینې دغه کم د کلوروفیل کار کولو طریقې چې دي هغه موږ او تاسو په تفصیل سره وایي. لومړی چې دی د لمر د رڼا جذب، کلوروفیل چې دی د لمر د رڼا انرژي جذبوي په ځانګړي ډول د رڼا د سور او آبي صفو څخه چې موږ وویل د هغو څخه استفاده کوي، او همدارنګه د کلوروفیل مالیکول په تایلاکوید غشا کې شتون لري چې د لمر د رڼا انرژي د جذب لپاره ښه ځای دی. او هغه رڼا چې کلوروفیل جذب نه کړي لکه شین رنګ منعکس کیږي چې د پاڼو شین رنګ یې موږ ته هغه په ظاهري ډول سره زموږ ترشکاره کوي. او د دویم رازو د الکترونونو تحریک کې د کلوروفیل ونډه وایو. کلوروفیل چې دی کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي د هغې الکترونونه په لوړه انرژي حالت کې بیدارېږي، چې په دې سره د کم د بیدار شوي الکترونونه چې دي هغه د انرژي د تولید د تعامل لپاره حرکت کوي او د الکترون انتقال زنځیر ته ځان ورسوي. او ورپسې د همدارنګه د کومې عملیې چې لمر نور رڼا درلودل کلوروفیل هم عین کم دندې چې دي ته پکې رسي. بل شدې د فوتولایسس عملیه ده د رڼا د خوموئل او شازو د کلوروفیل دا وای. کلوروفیل چې دی هغه بیا د کلوروفیل په مرسته او بد شکیږي ماتیږي د لمر د رڼا او د کلوروفیل په واسطه، او د اوبو تجزیه په پایله کې اکسیجن د جانبي محصول په توګه ازادیږي او د هایدروجن آیونونه او الکترونونه تولیدیږي چې په نور تعاملاتو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. یعنی کلوروفیل چې دی هغه هم عین هغه دنده چې نور مثال لسی، یعنی دوی دواړه یو د بل سره یو ځای دنده سرته رسي چې دغه کم قندونه شری چې دی هغه لاسته راځي، او همدارنګه د اوبه په ټوټه کولو کې یا دغه کم عملیات چې موږ ویله د فوتولایسس دغه کې مرسته کوي خپل مهمه ونده سرته رسوي. ورپسې د کلوروفیل وروسته راځو کاربون ډای اکساید چې دی. کاربون ډای اکساید هم یو مهم رول لري چې تر ټولو غټه دنده په زیایي ترکیب کې دا ده چې دوی کاربوهایډریټ جوړوي. چې مثال دا کاربون ډای اکساید چې دغه په شتون کې د کاربوهایډریټونه چې کوي ترکیبوي جوړوي. پسې راځو د زیایي ترکیب لپاره بل عامل چې دی هغه اوبه دي. اوبه هم یو له مهمو اساسي دندو څخه سرته رسي چې په زیایي ترکیب کې د رڼا په مرحله کې یو مهمه ماده ده، او د انرژي د تولید او د اکسیجن د زیاتېدو لپاره هم ډېر ضروري ده. او دوی د اوبو نقش چې دی هغه کې موږ د اوبو تجزیه وایو چې په فوتولایسس کې لکه څنګه چې اوبه تجزیه موږ وایو فوتولایسس، یعنی د اوبو اړونده، نو اوبه هم په دې کې خپل اساسي رول لوبوي. اوبه د زیایي ترکیب په رڼا مرحله کې ماتیږي چې دې پروسې ته موږ فوتولایسس وایله، او دا پروسه په کوید غشا کې د کلوروفیل د رڼا د انرژي جذبولو په نتیجه کې صورت نیسي. کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي دا د اوبو د مالیکولونو د تجزیه لپاره کافي انرژي آماده کوي، او همدارنګه دوی چې دی د جانبي محصول په توګه د اکسیجن سره هم چکیږي ازادیږي، او د نبات لپاره د چاپیریال په کچه خورا مهم دی ځکه چې د اکسیجن د هوا برخه ګرځي. او دغه اوبه چې دی ډېری وخت کله چې اکسیجن دغه کیږي د پانو پر مخ باندې به تاسو ساسکي لیدلی وي چې هغه چکیږي هلته وجود لري. او همدارنګه د الکترونونو په تولید کې د هایدروجن آیون مثال په آماده کولو کې، او همدارنګه د نورو برخو کې هم چې لري اوبه مهم رول لوبوي، ډیر اساسي دند سر تر سوي. کچیر اکسیجن کی موږ مثال د اکسیجن په تولید کې کچیر په نظر کې ونیسو، اکسیجن د اوبو د تجزیه یو مهمه پایله ده او دا د جانبي محصول په توګه د هوا په توګه آزادیږي. او د اکسیجن د آزادیدل د ژوند لپاره ډیر مهم دي، ځکه چې دا د ځمکې پر سطح د تنفس لپاره مهم رول لوبوي. همدارنګ اوبه چې دي د فوتولیسیس پروسې له لارې د لمر د رڼا په مرسته تجزیه کیږي، او چې په دغه پروسه کې موږ وایي هایدروجن، اکسیجن آیونونه او الکترونونه ماتیږي او هغه څه کې ټوټه کیږي. په تیرو موضوعګانو کې هم د دې څخه موږ یادوري وکړله. ورپسې راځو په زیاتې ترکیب کې د نور اغیزمن عوامل وایو. په سره زو پر ازي ترکیب د نور اغیزمن عوامل وایم. په ازي ترکیب کې چې د نور خپل مهم رول لوبوي، یوازې اوبه دغه کم اکسیجن، کاربون ډای اکساید، کلوروفیل دی مهم نه دي، د هغو یوازې هغو نه دي، یعنی د هغو سره تودوخه هم د دې لپاره ډیر ضروری ده ترڅو د خپل عملیه سرته ورسیږي. عموما دغه کم دوی چې په کم مطلب د تودوخه په کمه درجه کې کولای شي شو او کې خپل عملیه تعامل سره تورسي، هغه د 15 تر 10 درجه پرې دی. کچیر د 10 درجه څخه ډیر سي دغه عملیه شي کیږي، قراریږي عملیه په قرار ډول سره په ورو ډول سره سرته رسیږي. او کچیر د دغه اندازه 15 درجه ته ورسیږي، د عملیه په مکمل ډول سره د درېدو لامل کیږي. یعنی د تودوخه تاثیرات موږ د دې څخه معلومې چې څونه تودوخه پر زیاتې ترکیب باندې خپل اغیز اچي. همدارنګه ځینی بغیر د دچ دي ځینی نباتات په دې کې شامل دي. ځینی نباتات حتی کولی شي په ډیرو لویو د تودوخه په درجه کې یا هم په ډیرو کم یخ هوا کې خپل د زیاتې ترکیب عملیه سرته ورسیږي. ځینی دا کوم نباتات چې دی لکه دغه د یخو او غرنی سیمو ځین نباتات چې دی د 0 څخه تر 30 درجه سانتیګریډ پورې هم خپل زیاتې ترکیب عملیه سره ترسره کوي. او دغه د تودو او بیدیایي سیمو سره یې سیمو ځین نباتات چې دی هغه د 15 څخه تر 50 درجه سانتیګریډ پورې هم خپل عملیه شي کوي سره ترسره کوي. شاید خپل په چاپیریال کې تاسو ځین نباتات داسې لیدلی اوسئ چې دوی چی شي دی، مطلب یعنی کوم ساحو کې چې ګرم موسی دی بیا هم خپل عملیه سرته رسی او خپل ځان د پاره قندی مواد آماده کوي. ورپسې رازو پر زیاتې ترکیب د نور اغیز او عوامل موږ په مکمل ډول سره وپیژندل. هغه وروسته رازو بل موضوع چې د ژوندیو اجسام د انرژي یا ای ټي پی جوړېدل وایو. په ژوندۍ اجسامو کې د ای ټي پی جوړېدل دغه کوم مراحل چې موږ تاسو وویله، دا ټول دغه کوم د ای ټي پی انرژي اړوند و، چې یعنی په ژوندۍ اجسامو کې څنګه د ای ټي پی انرژي آماده کیږي. دوی چې دغه کوم بیولوژیکي فعالیتونو لپاره چې مثال انرژي له خوراک څخه اخلي، دا ټول انرژي چې د چشي د اصلي سرچینه لمر دی. یعنی کله چې نباتات یا الجان د لمر د رڼا د انرژي په واسطه د زیاتې ترکیب په مرسته کیمیا مثال نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې واړوي او زوی مواد آماده کوي، چې دغه څخه مثال لومړی مصرفونکي، دویم مصرفونکي، دریم مصرفونکي دغه څخه په استفاده خپل ژوند ته ادامه ورکوي. او دغه کوم پروسه چې ده، یعنی د ټولو ژوندیو موجودات لپاره انرژي، ای ټي پی انرژي چې کوي آماده کوي. مثال خبرې نبات دی، هغه چې څو قندي مواد آماده کړی، خپل په ځان کې ذخیره کړی نشایستي او قندونو په واسطه، په دا سره چې وروسته د دوه نباتات څخه چې لومړی مصرفونکي استفاده وکړي او دغه لومړی مصرفونکي څخه موږ استفاده وکړو، موږ خپل د ژوند چې کو د دې په واسطه مخته وړو. کیا کچیر د دغه لومړی مصرفونکو مثال د حیواني غوښ څخه استفاده ونه کو، دغه نباتات چې موږ د پاره چې کوي د ژوند کولو کم مثال د تغذیه د پاره خواړه چمتو کوي. او د دې د کم تنفس چې د ژوندۍ موجودات چې کم اکسیجن آماده کوي، هغه په واسطه موږ تنفس کوو، خپل ژوند شي کوو مخته وړو. یعنی د ژوندۍ اجسام د پاره دغه زیاتې ترکیب عملیات چې د دغه د نور د انرژي څخه لاسته راځي. عموما موږ وایي د ای ټي پي انرژي چې د کله چې نباتات نشایسته چې کې خپل په ځان کې ذخیره کې دغه نشایسته چې د انزایمونو په واسطه په ګلوکوز او تودوخه باندې بدلیږي چې وروسته ګلوکوز د کټابولیزم عملیې په واسطه په ای ټي پي او قدیم موادو باندې بدلیږي چې د دغه څخه بیا موږ کولای شو یعنې د موږ فعالیت چې موږ سره رسو دا کوم خپل ژوند چې د موکو د دغه د عمل څخه دی همدارنګه د نباتات خپل فعالیتونه سره رسوي او ورپسې راځو د زیایي ترکیب اهمیت وایو. زیایي ترکیب لکه څنګه چې مو وویل دوی زموږ د پاره خواړه چمتو کوي، سال کاربون ډای اکساید د کوم دوران چې دی هغه په تودوخې په درجه کې مهم تاثیرات اچي چې موږ ویل کچيري کاربون ډای اکساید اندازه په چاپیریال کې زیات سي هغه زموږ د اقلیم د تغیر لامل کیږي چې دا د نړۍ د تودوخې درجه چې دا هغه لوړی شي چې دی ته ګلوبل وارمینګ وایي. یعنی زیایي ترکیب چې دی هغه په اهمیت یا په چاپیریال کې ډیر مهم دی. په اخیرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه په زیایي ترکیب کې کلوروفیل څه ډول عمل کوي، دویمه پښتنه پر زیایي ترکیب د نور اغیزمن عوامل څه شي دي، او اخیرنی پښتنه زیایي ترکیب څه اهمیت لري. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه انی کی هلی میومنی هلی لارما چی جوړ روغ او صحتمن بیاست شړه خلاص د بولسم ټولګي و شپږم لوست دن ورځ لوست کې موږ تاسو راځو جنټیکی بینظمیان وایو چې په تیر وخت کې موږ تاسو میوټیشنونه ډولونه و پیژندل چې میوټیشن څه شی تول کېدی همدارنګه څو ډول میوټیشن وجود درلودي چې یو چې وو جین میوټیشن و یعنی په جین کې د ځایونو تغییر رامنځته کېدی یا د هغه څخه مختلف بینظمیان رامنځته کېدل او بل چې وو کروموزومو میوټیشن او چې دا کروموزوم میوټیشن چې په هغه کې موږ څلور ډولونه وویل او دا هر ډول مو په تفصیلي ډول سره وپیژندې چې ځینې چې یو خپل مثال ځایونو ته تغییر ورکوي تبادله کوله په ځینو کې چې کمښت ډیرښت راتلی او همدارنګه مثال ځینې چې یو د کروموزومونو برخې سرچپه وشتله چې دا ټول چې شو د کوم بینظمیانی چې وی میوټیشن او چې و تغییرونه چې و هغه پکښ رامنځته کېدل ترڅنګ موږ او تاسو جینوم میوټیشن هم ویلي او په هغه کې مو کم ډولونه چې هغه مو پیژندل ورسره مو یو ناجوړی و چې یو بینظمي و هغه مو ویل چې لور ته ورته د وینې د کمښت و چې هغه کې مثال د کم سره کوریا چې و د اصلي حالت څخه و قوس شکل ته اوري چې د مثال د کم وینې چې د پرګونو کې اکسیجن په کافی اندازه نه ورسی چې وینې پرګونو کې بندش تر رامنځته کیږي چې په دې سره مختلف دردونه په هغه کس کې او ان کې دایسي چې د هغه د مړینې لامل هم وګرځيږي نن ورځ راځو په تا نورې بینظمیانی چې دی هغه پیژنو چې څو ډول بینظمي وجود لري او هغه د څه شي لامل کیږي زموږ ستاسو درس ته یو دیشې مسافه څخه خاطر پنځه دیشې مسافه پرې دوام کوي راځو لومړی چې دی سیستیک فیبروسس دی چې دا یو جینټیکی ناروغي ده چې د سی اف ټی آر جین د بدلون میوټیشن لامل رامنځته کیږي یا هم موږ وایو چې د اووم کروموزوم چې اوږد مټ مثال لري د دغه کې چې کیږي واقع کیږي او د دې بدلون میوټیشن لامل مثال موږ وای د ناروغي په بدن کې د خولې لعاب او هاضمي مایعات غلیظ کېدل مثال په دغه نفر کې رامنځته کیږي چې غلظت چې کیږي زیاتیږي په کښې کې د مثال د خولې د لعاب او همدارنګه د هاضمي مایعاتو ده د دې لامل چې دی هغه د موږ وویل چې د سی اف ټی آر یا هم اووم کروموزوم جین میوټیشن دی چې د حجرو د مالګې اوبو د تبادلې سیستم اغېزمنوي او دا چې دی د مور او پلار دواړو له جینونو څخه ترلاسه کیږي یعنې د وراثت اوټوزمل مغلوب دی ډول دی همدارنګه په دغو کسانو کې چې دي مختلفې نښانې معلوم کیږي لکه مثال د دوی تنفسي ستونزې سره مخامخ کیږي دوامداره ټوخی نفس تنګي سینه د مثال د سینې تختوالی او بلغم ورسره وجود لري همدارنګه د هاضمي برخه کې هم مشکلات رامنځته کیږي چې هاضمي مشکلات چې دي هغه لکه غذایي مواد نه جذبیږي د وزن کمښت په کښې کې رامنځته کیږي او شحمي مواد په مدفوع په مثال په کښې کې څه کیږي دفع کیږي همدارنګه دی چې دی د خولې د خوند مثال خوند چې دی هغه د مالګینوالی لري همدارنګه دوی بل ډول مثال نښه چې ده هغه مکرر انتانات په سږو کې رامنځته کیږي لکه څنګه چې دا د دوی هغه مشخص برخه چې ده چې هدف حجره چې ده هغه سږي دي نو په دوی کې د مکرر انتانات چې دي هغه هم په سږو کې رامنځته کیږي د دې درملنه چې ده موږ کولی سو د سږو پاکولو تمرینونه یعنې فزیوتراپي وکړو همدارنګه ورسره انټي بیوټیکونه دي د انتاناتو مخنیوي لپاره د هاضمې لپاره انزایمونه او ځانګړې غذا اخیستل دي او د اووم کروموزوم اصلاح کوونکي درمل دي چې باید د هغه څخه استفاده وکړو تر څو د دې ناروغۍ څخه مخه نیول سوي اوسي او علاج یې سوي ورپسې بل یو ډول چې دی یوویشتم ټرایزومي ده یوویشتم ټرایزومي چې د په عام ډول د داون سندروم په نامه پېژندل کیږي چې دا چې دی په جینیټیکي اختلالونو کې چې دی په یوویشتم نمبر کروموزومونو کې مثال اضافي والی رامنځته کیږي چې په کښې څه شي کیږي کروموزوم اضافه کیږي چې په دې سره موږ په تېرو لوستونو کې هم ویلي وه چې داون سندروم یا د ذهني وروسته پاتې والی رامنځته کیږي چې دوی خپل ځان ته مشخص شکل لري او د دې لاملونه چې دی لکه څنګه چې ویل د کروموزومونو د ویش ناسم بهیر دی چې په پایله کې یوویشتم نمبر کروموزوم درې کاپي رامنځته کیږي چې پر ځای د عادي مثال دوو کاپیو پر ځای څه شي کیږي درې راځي او دوی چې دي په دغو کسانو کې مثال فزیکي ځانګړتیاوې لیدل کیږي یعنې دوی کوچنی قد لري مخې چې دی فرق لري او همدارنګه بادامي بڼه سترګې لري او دوی چې دي لنډې ګوتې او ټیټ عضلات یې ټون لري مثال او بل د دوی ذهني پرمختیا چې ده یعنې ذهني زن لري محدودیت په کښې کې ښکاره کیږي زده کړې په زده کړه کې ستونزې ور مخامخ کیږي دغه کسان او روغتیایي ستونزې کې چې دوی دغه کسان چې دي د زړه ناروغي سره همدارنګه د وینې یا معافیتي ناروغۍ د لوړ خطر سره مخامخ یې د دې دپاره چې مثال موږ د دوی تشخیص وکړلی سو د هغه دپاره مخکې له زیږون د وینې معاینات یا هم امینوسنتیسس عملیه باید سرته ورسوو یا هم وروسته له زیژون د کروموزوم تحلیل کاریوټایپ باید سرته ورسوو دا چې دی عموما دغه ناجوړي چې ده د ښځو کې د عمر د لحاظه مثال د هغو په عمر پورې اړه لري چې په څونه فیصدي په کښې کې رامنځته کیږي هغه کسان چې د شلو څخه کښته عمر لري په هغو کې دا چې دی په ډېره کمه فیصدي سره لیدل کیږي یعنې دغه بې نظمي چې ده په 2000 نفرو کې یو نفر ورسره مخامخ کیږي مګر د عمر په ډېرېدو سره د دې کم فیصدي چې ده هغه څه کیږي ډېرېږي چې هغه ښځې چې 45 کاله عمر ولري یا تر هغه ډېر ولري د دې بې نظمي تناسب چې دی یو پر لسو باندې دغه کیږي یعنې په لسو نفرو کې به یو نفر په ماشوم په دغه ناجوړي اخته وي ورپسې راځو ټرنرز سندروم وایو یا ایکس او مونوزومي وایو دا چې ده یو جینیټیکي ناروغي ده چې مثال په یو کاپي کې چې راځي کمښت راځي چې دغه ناروغي چې ده د ښځو په یو ځانګړي حالت کې رامنځته کیږي چیرې چې د دوی د کروموزومونو یو ایکس کروموزوم له لاسه ځي یا غیر عادي وي چې دا چې مثال موږ وویل چې د کروموزومونو یو کاپي په کښې کې کمښت راځي چې دوی خصوصیات یې نارینهو ته ورته کیږي او همدارنګه دا بدلون چې دوی د ښځو په جینیټیکي جوړښت کې ناسم ترتیب رامنځته کوي نښې نښانې چې دي فیزیکی زګرتیاو کې کچیر مش په نزا کې ونی سودی چې دی کوچنی قد لري او د یو سلو سلویشت سانتی متر پورې د هغو پر اندازې او یا هم تر هغه چټی د لاس پښو او ګوتو پوستکي اضافي مثال کنجوالی لري یا یو بل ډول یې او د زړه او مثال د ګردو جوړښت کې بدلون لري فرق لري جنسیتی زنګرتیاوی چې دی هغه مثال موږ د دې جنسی و د کمش دی یعنی د جنسی غړو نارسایی ده چې هایزم په دغه شوزو کې وجود نه لري او همدارنګه هورمونونه پرمختګ مثال د هورمونو په پرمختګ کې هم کمش تر ښکاره کیږي او دغه شس چې دی ذهنی او پرمختیایی اغیزی چې دی هغه په عمومي ډول ذهنی زند نه وي خو ځینې وختونه لږ زند موجود وي پکښې کې او د زده کړو او ټولنیز مهارتونو هم ستونزې پکښې کې ښکاره کیږي د دې تشخیص چې دی موږ په داسې ډول سره کولای شو چې د کروموزومونو تحلیل یا همکاري ټایپ یا د یوې ایکس کروموزومي د کمښت مثال تایید کوي د دې ډول سره د دې درملنه چې د هورموني درملنه ده د هورمونونو لکه استروجن ورکړه ده چې د جنسي ودې او نور بدلون لپاره ورسره مرسته کوي ورپسې رازو د ترانس ټرنرز سندروم ورسته بل ډول وایو چې هغه د کلاین فلټر سندروم دی چې موږ وایو دا چې د په مثال موږ وایو جنټیکی ناروغي ده چې په نارینه کې رامنځته کیږي او په دې حالت کې چې دی په مثال د دې په کروموزومونو کې چې دی د ایکس کروموزوم زیات راځي یعنی د ایکس کروموزوم په زیاتوالي سره دغه ناروغي سره دی مخامخ کیږي چې عموما موږ وایو د دې لامل چې دی هغه په دې ناروغي کې ناروغي مثال دا کوم نارینه چې دی د وای کروموزوم سره ایکس کروموزوم مثال 2x او یو وای لري او دا بدلون د جنسی پرمختګ او هورمونی توازن اغیزمن کوي چې فزیکی ځانګړتیاوي کې چې د لړ لوړ قد او اوږده غاړه لري او د شوزو ځانګړتیاوي لکه مثال د سینې غټوالی پکښې ښکارا کیږي او د عضلاتو کمزوري او د غوښې زیاتوالی پکښې ښکارا کیږي همدارنګه په جنسیتي ځانګړتیاوي کې چې د دوی جنسي ودې اختلاطات دي لکه د تخمدانو کمزوري فعالیت دی همدارنګه ورسره مثال د دوی کمزوري تناسلي هورمونونه دي چې د جنسي انګیزې کمښت رامنځته کوي او ذهني وخت چې دی هغه ذهني ځنډ یا د زده کړې ستونزې مثال پکښې کې رامنځته کیږي او د ژبې او ټولنیز مهارتونو مشکلات هم پکښې ښکاره کیږي د دې د درملنه چې د هغه هم هورموني درملنه ده لکه د ټیسټسترون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن لپاره ورسره مثال دی باید ګټه واخلي او د زده کړو او ټولنیز مهارتونو لپاره ځانګړی ملاتړ ته دوی ضرورت لري چې د مثال بل چې دی د شوزو اړوند جراحي درملنه هم باید د دوی لپاره وکړل شي ورپسې راځو په انسانانو کې د جینیټیکي بې نظمیو تشخیص دی څه ډول پوه شو چې مثال دوی کې دغه د ډي این اي مثال یا د کروموزومونو یا د جینونو مشکلات پکښې کې میوټیشن پکښې کې رامنځته شوی دی د هغه لپاره موږ باید د کروموزومونو شمیر وګورو چې په شمیر کې مثال بدلونونه راغلي وسی یا ډي این اي یو برخه واخلو هغه وګورو چې د دې لپاره باید مختلف عملی اجراسي یا خو کله چې ماشوم د مور په رحم کې اوسي د زیږون څخه مخکې باید د دوی کوم ډي این اي او کروموزومونو اندازه چې د وکتل سي یا هم له زیږون څخه وروسته دی چې مثال په دې کې کوم بې نظمیان چې دی هغه موږ کولای شو معلوم کړو رازو دغه کوم ډولونه چې دی هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو لومړی چې دی مخکې له زیږېدو څخه ازموینه ده چې په دې کې چې دی ماشوم مخکې له دې چې پیدا شي د مور په رحم کې ورسره ازمایښت کیږي چې دا عموما په درې ډوله سره د عملیه موږ کولای شو یو چې دی د امینو سنتیسس په دغه سره دی په نامه سره دی بل یې د پلاسنټا د لارې دی او بل یې تر زیږېدو د مخکې بل تشخیص دی چې هغه د سر موږ کولای شو د دې کوم بې نظمي چې ده هغه معلومه کړو امینو سنتیسس چې دی په دې ډول کې چې دی د شوزو د امینیون څخه چې مثال کوم هغه د داخل د کسور چې کومه مایع ده او په هغه کې چې کوم ماشوم اوسیږي د هغه داخل هغه مایع چې مثال دا د سوالسیمې څخه بیا تر شپارسیمې اونۍ په منځ کې اجرا کېدلی سي د پیچکاري په مرسته د دوی مایع اخیستل کیږي او هغه چې کیږي لابراتوار ته وړل کیږي او د جینیټیکي بې نظمۍ پکښې کې معلومیږي او بل دویم ډول چې دی هغه د پلاسنټا حجرو اخیستل دی چې په دې کې به دی دغه کوم پلاسنټا چې کوم ماشوم چې تغذیه ځنی کې غذا ځنی اخلي د هغه څخه مثال د اتو څخه د نو اونیو په منځ کې د عملیې اجرا کیږي چې د هغه پلاسنټا څخه یو څو برخې اخیستل کیږي ټوټه اخیستل کیږي او وروسته د دې بې نظمۍ تشخیص کیدلی سي چې د دې کې چې دی په دې میتود کې موږ وایو د امینو سنتیسس ته د ماشوم د ځای کېدو امکان په دې کې چې دی زیات دی. ورپسې بل چې دی تر زیږېدو د مخه تشخیص دی په دې میتود کې چې دی جنین مخکې د حملګۍ څخه معاینه کیږي، لکه څنګه چې مثال جنین چې دی د مور له رحم څخه بهر په ازمایښتي نل کې منځته راځي، دغه رقم د جنین د ارثي ناروغۍ له نظره معاینه تشخیص او سالم جنین د مور په رحم کې پیوندوي. ورپسې راځو بل چې دی له زیږېدو څخه وروسته ازمایښتي، یعنې کله چې ماشوم پیدا سي د هغه وروسته د دوی کوم جین ازمایښت دی هغه سرته رسیږي، چې په دې سره چې دی د دوی د راتلونکو ناروغۍ وړاندوینه کیږي او د هغه دپاره علاج لارې مثال ورته پیدا کوي. دا اوس موږ او ساسي د نن ورځې مهمه او اړینه موضوع چې موږ زده کړله، انشاءالله چې کومه موضوع مو وویل هغه مو خپل د ځان سره نوټ کړی واوسي او کوم مشکل پکې کې ونه لري. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو د هر وخت په څیر. لومړۍ پوښتنه ده، یوویشتم ټرایزومي او ترنر سندروم څه ډول بې نظمي ده؟ دویم سوال، کلیریفلټر سندروم واضح کړي. او اخیرنی پوښتنه، مخکې له زیږون څخه څو ډوله ازمایښتونه وجود لري؟ هغه کوم ازمایښتونه چې هغه څه کوي واضح کوي؟ ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ مننه.